پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د خبرونې په خبري برخه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. په پیل کې فرشته جلالزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ او د بغلان په ډنډغوري سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې کړې دي. په لوګر کې چارواکي وایي ډېر ژر به د کابل او لوګر د لارې امنیت سم سي. او په پاریس کې له نن څخه سیلانیان اجازه لري چې د ایفل برج د لیدو لپاره د ایفل د تاریخي څلي د لیدو لپاره ورسي. پاموکری د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې او د بغلان په ډنډغوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وسلوالۍ حملې کړې دي. د دفاع وزارت په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې په نیمروز کې د طالبانو برید په شاتم بول سوی او جوابي ډزو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. دفاع وزارت وایي د حمله کې حکومتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د دفاع وزارت ادعا کړې چې د بغلان ډنډغوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو ډلهییز برید شنډ کړی او شپږ وسلوال طالبان پکې وژل سوي دي. چارواکي وایي ډنډغوري کې له طالبانو نه د جګړې په ډګر کې وسلې او مهمات پاتې دي، خو وسلوالو طالبانو پر دغو مسلو باندې خبرې نه دي کړې. په پکتیا کې د تندر قولي اردو چارواکو نن ویلي چې پرون د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د افغانانو او فولاد خان په سیمو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځوابي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي او اته نور زخمیان دي. نن په د تندر قولي اردو د رسنیو د دفتر مشر جګړن ایمل خان مومند د په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله تر هغه وروسته واوښته چې هغوی په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وې. هغه وویل چې د وسلوالو برید له ماتې سره مخامخ سوی، خو په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو درې عسکر زخمیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. په لوګر کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کابل او لوګر ترمنځ د لارې امنیت ډاډمن سي. د لوګر او کابل ترمنځ پر د لارې باندې په وروستیو کې امنیتي اندېښنې زیاتې سوي دي او خلک مکررن په دغه لارې باندې د وسلوالو حملو او د نورو امنیتي پیښو څخه شکایت کوي. خو د لوګر د والي ویان د دیدار لوانګ د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه ویلي دي:
تمه ده چې په لنډ وخت کې د لوی لارې او پټوله کې د لوګر ولایت پر امنیتي وضعیت کې ښه تغیرات راشي. ولې وسلوال طالبان اکثره وخت غلچکي بریدونه کوي چې د دې بریدونو مخه یو څه ستونزمنه ډب کیږي. افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې په پوره مرال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي او دوی ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ولایت د ناامنۍ لور ته یوسي.
په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو پر وېبپاڼه باندې تاسو لوستلی سئ. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا په پولیسو کې د اصلاحاتو جنجالي طرحه د امریکا په سنا کې له ناکامۍ وروسته نن د استازو جرګې ته وړاندې کیږي. په سنا جرګه کې د ډیموکراتانو لخوا پرون د دغې لایحې د تصویب مخه ډپ کړه. دوی وایي دا لایحه پولیسو کې د توکم پالنې د ستونزې د هواري لپاره ډېره کمزوري ده. دا لایحه داسې مهال د تصویب لپاره قانون جوړونکو ته وړاندې کیږي چې امریکا کې د پولیسو لخوا د یوه تورپوستي وګړي جورج فلوید وژل کېدو پراخ غبرګونونه وپارول. په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره ډیموکراتانو له خپل اړخه یوه طرحه وړاندې کړې او اټکل دادی چې همدا به تصویب هم کړي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې پرون د کورونا ویروس مثبتې پیښې د خبرداري تر کچې زیاتې سوې. په امریکا کې پرون د کورونا ویروس درې سوه او څلور زره اووه سوه تازه پیش ثبت شوه. دا شمیرې د اپریل له وروستیو را په دې خوا په یوه ورځ کې تر ټولو زیاتې ګڼل سوي دي. په امریکا کې دغه پیښې مثبتې پیښې داسې مهال کې زیاتې سوي چې په امریکا کې د کورونا ویروس معاینې هم زیاتې سوي، خو چارواکي دغه زیاتي ته ځکه اندېښمن دي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې هلته پیښې په کمېدو وې. د تگزاس ایالت حکومت له خلکو غوښتي چې په کورونو کې دې پاتې سي، او په اریزونا کې له خلکو غوښتنه سوي چې ماسکونه دې واچوي. د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له جمهور رئیس الکساندر ووچیچ سره په هغو مذاکرو کې چې د امریکا په منځګړیتوب پیلیدونکي وي خپل ګډون رد کړ. دا خبرې باید د جون په 28مه په سپینې ماڼۍ کې سوي وای. دا په داسې حال کې ده چې په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو پرون رسمن د کوسوا پر پخواني صدر اعظم هاشم تاچی او یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو له 1998 تر 1999 میلادي کاله د کوسوا په کورنۍ جګړه کې د بشري ضد او جنګي جرمونو د ترسره کولو تور ولګاو. د کوسوا صدر اعظم پرون له بروکسل په یو ټویټ کې ولیکل چې په پرشتینا کې د نویو پرمختګونو له کبله چې په حق کې د ځانګړې محکمې د څارنوالانو تر پریکړه وروسته ورسره مخامخ شوي دي، لازمه ګڼي چې خپل هیواد ته ستون سي او له وضعیت سره معامله وکړي. خو چې باید په بلجیم کې له اروپایي ډیپلوماتانو سره کتلي او خبرې کړې وای. او سیلانیانو ته نن څخه اجازه ده چې په پاریس کې د ایفل د برج د لیدو لپاره ورسي. په فرانسه کې چارواکو تقریبا درې میاشتې مخکې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کلک بندیزونه اعلان کړل، او په دې ډول د ایفل برج ته د ورتګ مخنیوی هم وسوه. خو سیلانیان یوازې اجازه لري چې د زینو په لاره باندې په برج باندې پورته سي، او مخکې چې لفټونه د دې لپاره جوړ سوي وو کار نه کوي.
له پرشتي جلال زید څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورول. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د امریکا متحده ایالاتونو په یو راپور کې وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی، او هغه څه چې شایي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي
د دوی دا سرګندونې موږ ته امیدوارونکي دي، او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې پر راوستلو کې اغیزمن وي.
په بل راپور کې اوري چې په تخار ولایت کې ناامني زیاته سوې ده چې دې مسئلې خلک اندېښمن کړي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو د تیرې یوې ورځې په اوږدو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر ټولو لوړ شمېر ثبت کړ. اقتصادي خبرونه هم خپرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی، او هغه څه چې شایي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې اقدامات نه دي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري کې ځینې ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به وایي چې که څه هم پاکستان افغانستان ته د سولې او ثبات اړوند ډاډ ورکړي، خو باید په عمل کې دا اقدامات ثابت کړي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي. د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره ده. پیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات ته څه دي؟
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې تازه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي چې پاکستان لا هم ترهګرو لپاره پټنځایونه لري، او دا د دې لامل کېږي چې نور هیوادونو ته ترې ترهګر حملې او بریدونه وکړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې څنګه چې تمه کېده اقدام نه دی کړی، خو د افغان سولې په اړه یې له همکارۍ ستاینه کړې ده. خو دا چې پاکستان تر دې دمه په عمل کې له افغانستان سره خپل همکاري ثابته کړې او کنه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د سولې اړوند خپل نیت په عمل کې ثابت کړي. د دغه وزارت وایاند ګران هیواد د پنځم په ورځ په کابل کې دی وی خبري ناست پر مهال د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې وویل
د ری هر ورځ آمدګي خو ده چې د سولې د بهیر پر راستلو او عملي کولو کې به خپل اړخ همکاري وکړي. د دوی دا سرګندونې موږ ته امیدوارونکي دي، او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې پر راستلو کې اغیزمن وي.
د متحده ایالاتونو په دغه راپور کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په حواله راغلی چې په تیر 2019 میلادي کال کې د جنوري لومړۍ نیټه نه تر بیا تر د سپتمبر د سمې پورې په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو له امله 1,418 ملکي وګړي وژل شوي او 4,955 نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو او د حقاني شبکې په 2019 کال کې تروریستي بریدونه زیات کړي او د پوځیانو تر څنګ یې ملکي وګړي هم په نښه کړي دي. خو طالبان دا راپور ردوي. د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د تیر پرتله اوس جګړه راکمه کړي او یوازې هلته بریدونه کوي. په کومو ځایونو کې چې د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو له لوري پر دوی باندې عملیات کیږي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه د پیروزی عزیزی په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې پاکستان لا هم د ترورستانو لپاره امن ځای دی او هغه سي چې شایي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې اقدامات نه دي کړي. تاسو ازادي راډیو ته واژیست. په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو چې په دې وروستیو کې خپره شوې عکس العملونه یې پارولی دي چې پکې د ولسمشر اوسنی مرستیال او د کورنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر امرالله صالح خپل یو قمندان ته ظاهرا امر کوي که څوک له قانون سرغړونه کوي په ډزو یې وولي. تفصیل د امید د ظاهر مل پراپور کې.
کسی که در شارا استاد نکد برد بزر کلش بریدگی بیار به دفتر ما مسئولیت میگیرم.
خب؟ دا غیس پیغام په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي چې ګوندې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح دی. په ښکاره دا غږ هغه مهال دی کوم وخت چې ښاغلی صالح د کورنیو چارو سرپرست وزیر و. ښاغلی صالح ته په دې منسوب شوي غږ کې د پروان د لویې لارې پخواني قمندان حاجي خالد ته د هغه لخوا امر کیږي څو هغه کسان په ډز وولي یا دی هم سر لتنی جدا کی کوم چې پلو یالار د پولیسو پلاټنې ته موټر نه دروي.
هر چی چې نیاز داشته باشي از والی نه ترس، از وکیل نه ترس.
هر هغه څه چې اړتیا وي له والی ما ویری، له وکیل ما ویری، که هر څوک درته پلو یالار کې موټر ونه دروي وی ول سره پریکړه راي وړه سه مسولیت اخلم. هر هغه څوک دی وویش مړ لری وغرځوه کله دا کار ونه سوکلای کورونای چارو وزارت سر راوړه زه یې مسولیت اخلم.
گرفته به وزارت داخله ما نگاش نکړم.
ای نوی با تداوی شنه نمش نیادم زورګا
وزیر. خو اوس مال چې خغل سالی د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال دی دفتری د دی ویډیو پاړوای دا کلیپ جالي دی. د خغل سالی دفتر ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کلیکلی سموک رسمي نظر دا دی چې دا کلیپ جالي دی او د دې موضوع د سیاق په اړه جزئیات او معلومات نه لرو. هڅه مو کړ چې په دې اړه له حاجی خالد سره خبرې وکړو خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. په ورته وخت کې شمیر حقوق پوهان دا ډول امر د صحرایي محکمې پلي کول ګڼي. حقوق پوه عبدالوحید فرزی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د قانون له مخې هیڅ یو شخص د محکمې له پریکړې او د ولسمشرۍ له منظورۍ پرته نشي کولی له چا د ژوند حق واخلي.
د محکمې له حکم او د ولسمشر له منظورۍ پرته بل هیڅ شخص نشي کولی د یو چا د ژوند کولو حق ترې واخلي.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې د صحرایي محکمو د مخنیوي پر موضوع جدي ټینګار کړی دی. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان له حکومت په ځلونو غوښتي څو د هغو خپل سالانه امرونو مخه ونیسي چې له قانون سره په ټکر کې ترسره کیږي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
خو اوس د امرالله صالح دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې زموږ رسمي نظر دا دی چې دا کلیپ جعلي دی او د موضوع په اړه جزئیات او معلومات نه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم خاطر پردیس د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په پروان ولایت کې د بادرنګو حاصلات 14% زیات شوی دي. د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال به په پروان ولایت کې د بادرنګو حاصلات 2,550 میټریک ټنه ته ورسیږي. د پروان ولایت د کرنې رئیس عبدالوهاب خیرزاد وایي سږ کال په 825 هکتار ځمکه کې بادرنګ کرل شوی دي. د ښاغلي خیرزاد په خبره تیر کال په دې ولایت کې په 915 هکتار ځمکه کې بادرنګ کرل شوی و چې شاوخوا 2,110 میټریک ټنه حاصلات ترې واخیستل شول. د پروان ولایت بادرنګ په ټول هیواد کې په چاریکاری بادرنګ باندې مشهور دی او د کابل په ګډون په بیلابیلو سیمو کې مینوال لري. د افغانستان د کلیو بیارغونې پراختیا وزارت په ټول هیواد کې د 50 پراختیایي پروژو د قراردادونو د لاسلیک کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې د دې پروژو ټول قیمت 143 میلیونه افغانۍ دی. په خپره شوې خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې دغه پراختیایي پروژې په 18 ولایتونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، غزنی، کابل، کندهار، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، پکتیا، پنجشیر، پروان، سمنګان، سرپل او تخار کې تطبیق کیږي. د خبرپاڼې له مخې په 50 پروژو کې 8 د اوبو کاناله، 18 محافظتي دیوالونه، 4 د پلونو جوړول او یو پروژه هم د اوبو د سولر جوړیدو پکې شامل دی. د افغانستان د کلیو بیارغونې پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژو په پلي کېدو سره به شاوخوا 102,000 کسان په کلیو بانډونو کې مستقیم اغیزمن شي.
اقتصادی خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. اوسم یو بهرنی مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې له اپریل میاشت راهیسې دا تر ټولو لوړ شمیره ده چې ثبت شوې او چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره ده. فریبا جانې، پرون په امریکا کې څو مثبت پیښې ثبت شوې د کورونا وایرس؟
بله سلاسب مننه. امریکایي چارواکو پرون یعنی د جون د میاشتې په 23مه نیټه په دې هیواد کې 43,000 د کورونا نوي مثبت پیښې ثبت کړې دي. دا شمېره وروسته له هغه ثبت شوې چې په دې هیواد کې د یاد ویروس د ازموینو شمېر هم ډېر سوی دی. خو چارواکي په دې خاطر اندېښمن دي چې د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو ګراف ورو ورو په ټیټېدو و. دغه راز په ځینو هغو ایالتونو او سیمو کې چې په ورځني ډول د ویروس د خورېدو ګراف راټیټ شوی و، د دې ناروغۍ د بیا راپورته کېدو ښکاره نښې لیدل شوې دي. د ټکساس ایالت والی پر خلکو ټینګار کړی چې د دې ویروس د خپرېدو له کبله پر کور پاتې سي، او هم د اریزونا والی بیا د ماسک پر اغوستلو ټینګار کړی دی. ټکساس د مې پر لومړۍ نیټه د محدودیتونو لرې کېدل پیل کړل. خو اوس په تیرو 2 اونیو کې د بستر سوي ناروغانو شمېر 2 برابره او د کورونا ویروس د نویو ثبت شوي کسانو شمېر 3 برابره لوړ شوی دی. د ټکساس والی ګریک ابوت وایي چې شایي نویو سیمه ییزو محدودیتونو ته اړتیا وي څو په روغتونونو کې کافي ځای خوندي سي. په کالیفورنیا ایالت کې د جون پر 23مه نیټه د کورونا وایرس باندې 2000 نوي پیښې ثبت شوې دي. دا شمېرې د یادې نیټې په 23 ساعتونو کې ثبت شوې. په فلوریدا کې بیا په تیره یوه ورځ کې 15,500 کسان په دې ناروغۍ اخته شول چې دا د تیرې اونۍ پرتله په دې ایالت کې 25% لوړوالی شي. تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کورونا وایرس نوي شمېرې ثبت شوې دي. خو په نیویارک او نیوجرسي کې چې په لومړي سر کې تر ټولو ډیر کورونا وځپل، اوس د نوي پیښو کمی پکې لیدل کېږي.
په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر 9,015,245 دغه راز په دې وایرس د مړو شمېر 4,015,000 او درغول سو کسانو شمیر 5,100,000 ته رسیدلی دی. اوس چې په امریکا کې د پیښې زیاتې سوي دي، څه تدابیر ورته چارواکو سنجولي؟
د پرونیو شمیرو ته خبرېدو وروسته د نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ والیانو د امریکا په جنوبي او لویدیځ برخو کې د کووید-19 ناروغۍ ته خبرېدو وروسته د اندېښنې په ترڅ کې د همدې سیمو په شمول د 9 ایالتونو مسافرو ته سپارښتنه وکړه چې د دوی ایالتونو ته په رسېدو سره باید 14 ورځنی قرنطین تیر کړي. لکه چې مخکې هم یادونه وسوه، په ځینو ایالتونو کې د محدودیتونو بیا پیل او د ماسکونو پر اغوستلو ټینګار شوی دی. روغتیایي چارواکو دغه راز ویلي چې د دوی اسناد ښیي په هغو ایالتونو کې چې بارونه، مغازې او رستورانتونه پکې بیرته پرانستل شوي، تر ډیره په دې ویروس د ځوانانو د اخته کېدو شمیر لوړ دی. د امریکا په ټکساس ایالت کې دغه وضعیت د دې سبب شو چې اپل کمپنۍ په هاستن کې خپل 1 پلورنځي وتړي. تر دې وړاندې دې کمپنۍ په اریزونا او 3 نورو ایالتونو کې 11 پلورنځي د همدې ویروس له کبله تړلي وو. اپل کمپنۍ په مارچ میاشت کې په امریکا کې خپل 2 پلورنځي بند کړي وو، خو له تیرې میاشتې راهیسې په تدریج بیرته پرانستي وو. دغه راز د جون په 23مه نیټه پرون په نیویارک کې ماراتون یا د اوږدې ځغاستې لوبه لغوه شوه، ځکه د لوبې تنظیمونکي او چارواکي وایي چې دا کار به شاید ډېر خطرناک وي. دا لوبه د نومبر لومړۍ نیټه ته په پام کې نیول شوې وه. کووید-19 ناروغي چې له کورونا وایرس څخه پیدا کیږي، تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 1,60,000 کسان وژلي دي. تاسې مخکې یادونه وکړه، خو دا به وایم چې دا په ټوله نړۍ کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده چې په امریکا کې ثبت شوې ده. او کورونا وایرس په ټوله نړۍ بیس باندې څلور لکه واتیا تر کسان مړه کړي دي او 9,300,000 پر اخته شوي دي. البته دا شمیرې د جانز هاپکنز پانتون وړاندې کړي دي.
ډېره مننه. د فریبا ظاهر په راپور کې مو وردل چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ورځې په اوږدو کې په دې هېواد کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر ټولو لوړه شمیر ثبت کړ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تخار ولایت کې په دې وروستیو کې ناامنی زیاته شوې ده. دې مسئلې مدني فعالان او د ولایتي شورا استازي اندېښمن کړي دي، خو د تخار چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره تدابیر لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف هڅې روانې دي، خو د هېواد په شمال ختیځ تخار ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. د تخار ولایت ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال مجیب الرحمن قرق سایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتي راسته پرسان کې در واقع چندان خوب نیست. میشود اصلا بگیم که منفیه تر
په ټوله کې امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی. دولت او سیمه ایز چارواکي د امنیت تامین لپاره هڅې نه کوي او له همدې امله د هرې ورځې په تیرېدو سره په تخار کې امنیتي وضعیت خرابیږي. د نوموړي ولایت یو بل مدني فعال اسد هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
ما همزه شاهدي کشته شدن سربازان هستیم. هزیت طرف هجومات
په دې وروستیو کې د تخار ولایت په بیرابیلو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه زور اخیستی او هر ورځ موږ د جګړو شاهد یو او دا د سیمه ایزو چارواکو د بې غورۍ ښکارندوینه کوي چې د طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي دي. په ورته مهال کې د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت نازک بولي او زیاتوي چې په وار وار دغه موضوع د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریک کړی ده، خو تر اوسه پورې ورته توجه نه ده شوې. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه وویل
د یو اخر در ولایت تخار جنگ هایی که بین دولت و مخالفین مسلح تشدید یافته اکثرا در
په دې وروستیو کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی، ځکه پخوا د جګړې کرښه د ماورای کوکچه په ولسوالیو کې وه، خو اوس د طالقان ښار نږدې څنډو ته رارسېدلې ده او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
تشدید یافته نگرانی مردم از این ناحیه به حد زیاد شده.
خو د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری بیا وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري.
یک سلسله مشکلات در بعضی ولسوالی ها که از ناحیه مخالفین اونجا است.
په یو شمېر ولسوالیو کې یو سلسله امنیتي ستونزې موجود وي، خو کله چې هلته امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شول تاسې په جریان کې یاست چې موږ په نمکاب، فرخار او بهارک ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او لکلکې ماتې سره مخ شول. د دې ولایت مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې د سیمه ایزو چارواکو د بې غورۍ له کبله د طالبانو د حضور سلسله د تخار ټولو ولسوالیو ته رسېدلې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن کېږي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت ډېر ژر د دې ولایت روان وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو دوی پر پراخ لاریون لاس پورې کوي. اجمل آریان، آزادی رادیو، تخار.
آزادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانیپت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا په کندهار او هلمند سیمه ییزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په بریتانیا کې د اول وار لپاره داسې الوتکه جوړه شوې چې هیڅ مضر ګاز نه تولیدوي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د لومړي ځل لپاره په برېښنا او هایدروجن چلیدونکې تجاري الوتکه په بریتانیا کې جوړه شوه. د الوتکه چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره جوړه شوې د بیدفورد شایر له کرانفیلد هوایي ډګره والوته. د بریتانیا حکومت وایي که دا ډول الوتکې د اوسنیو هغو ځای ونیسي نو د چاپریال د ککړتیا له مخنیوي سره به ډېره مرسته وشي. ویل کېږي چې تر بلې هرې وسیلې الوتکې زیات مضر ګازونه تولیدوي چې د چاپریال د ککړتیا سبب کېږي. خو حاضر دمه د دغو الوتکو په برخه کې لویه ستونزه دا ده چې غټې او درنې بیټرۍ غواړي او له بلې خوا اوږد مزل نشي کولی ځکه چې د بیټرۍ چارج یې خلاصي شي. په همدې حال کې په بریتانیا کې د دې نوې الوتکې چې های فلیور نومیږي جوړونکو هڅه کړې چې له یوه نوي هایدروجني پینل څخه کار واخلي چې له یوې خوا د هغې له کبله الوتکه اوږد مزل کولی شي او له بلې خوا یې د بیټرۍ چارج ژر نه خلاصي شي. ټاکل شوی دی چې دا الوتکې د اوس وخت لپاره له لس تر شل چوکۍ یا سیټونه ولري خو په پام کې ده چې تر 2030 پورې د چوکیو شمیر له 500 تر 100 پورې زیات کړل شي. د های فیر د 200 چوکیو الوتکه به چې تر 2040 میلادي کال پورې جوړیږي په یو وار تر 5500 کیلومتره مزل کولی شي. د دې الوتکې تازه ماډل چې په بریتانیا کې تجربوي الوتنه وکړه 400 کیلومتره مزل وکړ. خو جوړونکي وایي چې ژر به د دغو الوتکو مزل تر 1550 کیلومترو پورې ورسولی شي. تولیدونکي همداراز وایي چې راتلونکی کال به د الوتکې تجارتي استفادې ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
زازو اری په سوالین په اړیکه کې د افغانستان د وایي مشرانو څخه هیله کیږي چې زازو کې د افغان کې کوم بیز جوړ شوی دا دولتي خدای دې وکړي هغه بیز د وایي قواو لاندې ونیول شي ځکه چې هغه ته ډیره قوي اعلان جوړ شوی دا د ختمې دلو خدای دې وکړي د وایي قواو لاندې ونیول شي. والسلام
نو مې حامیه دی وراره وراره چې لام مسلمان چلا وراره چې خدای په لحاظه چور چور دی وراره دا ځابل ولایت چې څنګه په ځای جوړ کړی بده نو ورک سره الله بس مټرانو ټکونه چې وی وراره بارانو ګر سره ګر د مټرانو درولي والا چې الله وروخه دې باندې خبرې کوي انځو یې کوي زره وانه د سواس دی وی زره وانه د سواس دې درته وغاړي زوړ درته غاړي والا ته وای دې کوي دې مولي دې څو سره نه کوي وراره موږ دا وړي دې ازاتې دې دی الله تعالی مسالم سلام مر
رحانی د هلمند ولایت دا مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته فرېږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسؤلو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولې تر کچې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه تراشن او دا بسونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې وسته ولري. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد کې کړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا څنګه روپو په بدل کې هغه بس پاینې خرڅې. نو تاسو څخه هیله او ارزو مې ده چې تر مسؤلو چارواکو پورې از ما سره مرسته مننه. والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسی ازادي رادیو ته واجیست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د خپلواک صافي په نامه ورېدونکو د لغمان لالي شنګول سوالي په خپل سیمه کې لیکلي په دې ورستي ورځ کې په لالي شنګول سوالي کې یو اربیا جنگونو زور اخیستې خو مرجوب له ملکیانو ته رسیږي. پرون هم یو ملکی وګړی چې ماشوم مو د خبره چې د ناامنۍ یو په یو پیښه کې وژل شو. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیري او ملکیان وژني او تر څو چې جنگ ونه درېږي د سولې نارې وهل د په خبره چې معنی نه لري. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي د ترانزیتي لارو په خلاصېدو سره باید تجاران او هټیوال د توکو په نرخونو کې جدي کموالی راولي. حبیب الرحمن سرپرست د هلمند لناوی لیکلي دا چې په هلمند ولایت کې جګړه توده سوې ستون زده ده چې د طالب زندانیان نه خوشی کیږي. عبدالعزیز غالب د مرجعی څخه لیکلی باید افغان دولت ډاکټر عبدالرحیم الکوزی ته ژر تر ژره اجازه ورکړي چې د کورونا ضد درمل پر خلکو وویشي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي اریوبه لیکلي، پکتیا کې ډیر خلک د کورونا له کبله شهیدان سوي او دغه لړۍ د ده په خبره چې اوس هم په دې ولایت کې روانه ده. ګل زمان کمال زای د کونړ له مرکز لیکلي، له ولسمشر څخه دا غوښتنه ده چې په دولتي ادارو کې داسې وړ کسان په دندو وګ مری چې د کونړ په الکترونیکی ادارو کې ګمارل سوي دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې د مخکښو شوزو اونیز پروګرام هم خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلالزی خبري.
په پکتیا کې د تندر قولی اردو چارواکو ویلي چې د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د افغانانو فولاد خان په سیمو کې پرون د افغانستان د امنیتي ځواکونو په جوابي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ او د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. دفاع وزارت په جلا جلا خبر پاڼو کې د دغو دواړو پیښو په اړه ویلي چې په نیمروز کې د طالبانو برید په شاتم بول سوی او په بغلان کې هم په د طالبانو بریټ شانسوي او شپږ طالبان وژل سوي دي. دغه ټولو پیښو په اړه طالبانو څه نه ویل دي. په لوګر کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کابل او لوګر ترمنځ د لوی لارې امنیت ټینګ کړي. د لوګر د والي ویاند ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوی د دغې لارې د امنیت د سمولو لپاره پلان لري، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د کوسوا صدر اعظم عبد الله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره په غو مذاکرو کې چې د امریکا په منځګړیتوب پیلودونکي وي خپل ګډون رد کړ. دا باید د خبري باید د جون په 28مه په سپینې ماڼۍ کې سوي وای، خو په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو پرون رسما د کوسوا پر پخواني صدر اعظم هاشم تاچی او شمیر نورو چارواکو د کوسوا په کورنۍ جګړه کې د بشري ضد او د جنګي جرمونو د ترسره کولو تور ولګاوه. له دې کبله د کوسوا صدر اعظم ویل چې دی باید خپل وطن ته ستون سي. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو اندازه پرون په بې ساري ډول لوړه وه. په امریکا کې پرون د کورونا ویروس 4,500 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ساری نه لري.
مخکخې خزي
دوستانو د مخکخو خزو پروګرام کې مو هر کله کوو. لکه دا ونی مو په ننګرهار کې مدني او اجتماعي فعاله مقدسه احمدزی میلمنه ده. مقدسه احمدزی د حاجی وزیر احمدزی لور ده چې اصلا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د خوست په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځه سیمه کې ټولنې ته په کار او فعالیت بوخته ده. نوموړي مدني فعالیتونه او همدارنګه د خیر خیګنې فعالیتونه کوي. د فعالیتونو ډیر تمرکز یې په ځوانانو، خزینه او ماشومانو دی چې په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، خیریه، تعلیم او د سولې په برخه کې کار کوي. مقدس احمدزی د کور په نامه یو ټولنه لري چې ګنشمیر غړي ورسره ثبت او راجستر دي. په سلګونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم د برابرولو هڅه کوي او همدارنګه په ننګرهار کې نوري مدني چاري او همدارنګه د خیر خیګړي فرهنګي او کلتوري چاري پر مخړي. مقدس احمدزی را سره له ننګرهار نه د ټلیفون په تماس کې ده. مقدس تاسو ته هرکلی ویو. د ازادي راډیو د مخکخو خزو په پروګرام کې مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. پیل به له دینه وکړو چې لومړی تاسو راته د خپل فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې وایي چې تاسو په ننګرهار کې په بیلابیلو برخو کې لکه ما چې یادونه وکړه کار کوي. تاسو له خپل خلی اوریدونکو ته وایي چې په کومو کومو برخو کې کار کوي.
ډیره مننه له تاسو. ډیره مننه چې زما په دې خبرونه کې میلمانه کړم. سلام ټول وینځه. زما فعالیتونه تقریبا په ختیځه سیمه کې فعالیتونو باندې بوختیم چې سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، ټولنیز.
د ښځو په برخه کې په مشخصه توګه د تاسو تمرکز په کومو برخو دی؟ پننګرهار کې
د ښځو په برخه کې تمرکز په تعلیم باندې ده، د تاوتریخوالي قضیې دي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوم، او تر څنګ یې هغه کونډې او هغه بېوزله خویندې چې خصوصا وروڼه یا بچي یا وروڼه په ملي اردو یا افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په برخه کې له لاسه ورکړي دي، دغو کورنیو سره مرسته کوم.
دا راته ووایه چې په ننګرهار کې دی، تاسو په ازر کې زیږیدلی یې، د لوګر په ازر کې یوه لرې پرته سیمه ده، بیا راغلی یې په ننګرهار کې. دا یو اوږد سفر دی، د یوې ښځینه په توګه، د یوې نجلۍ په توګه، څنګه مو تر دې ځایه پورې دا راورسوله چې وتوانېږئ بلاخره نه یوازې دا چې له ځان سره مرسته وکئ، زده کړې وکئ، خپل کار پر مخ یوسئ، په ټولنه کې د نورو لاسنیوی وکئ، دا مزل مو څنګه وکړ؟
خو اصل کې څنګه چې تاسو یاد وکړه، د اوس مهال لوګر ولایت کې طالبانو نیولې ده، ډېری خلک یې ستونزو مشکلات سره مخ دي. خو په جنګونو کې کله چې مونږ ننګرهار ته راکډن شو، په ننګرهار کې میشت شو، نو بیا زما د فعالیتونو ټول تمرکز په ختیځه سیمه، خصوصا په ننګرهار باندې وو، چې اوس مهال په ننګرهار او ختیځه سیمه کې خپل فعالیتونه مخ ته وړم. دا مزل په رښتیا هم اوږد مزل ده، او په رښتیا هم ستونزمنه ده چې ته د یو ولایت نه راځې په بل ولایت کې کار او فعالیت کې. سره له دې چې ډېر مخالفتونه به ما په وړاندې راپورته شو، ډېر تېری مخالفتونه داسې وو چې ولې خپل ولایت ته نه ځم، یا د ننګرهار سهم اخلم، یا په ننګرهار کې کار کوم. خو له دې ټولو سره سره بیا مبارزه وکړه، او د سپرونو د ماتولو لپاره مې کار وکړ. خوشبختانه د ډېری هېوادوالو د لاسنیوي، د ستونزو مشکلاتونو د لاسنیوي باعث ګرځېدلې.
د یوې ښځې او نجلۍ په توګه تاسو راته دا ووایي چې څومره ستونزمنه ده کار کول په ننګرهار کې، یا د په عمومي توګه د افغان ټولنې چې یوه کلتوري، دودیزه او عنعنوي ټولنه ده، او د ښځو ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه پکې وخت په وخت له ننګونو او ستونزو سره مخ کیږي، د تاسو دغه هڅې چې کوي دا څومره له ستونزو، خنډونو او ننګونو سره مخ کیږي؟
په ټوله کې، خو په ټوله افغانستان کې د ښځو فعالیتونه او کار کول چې دي ستونزمنه ده. کله چې یو ښځه د کار او فعالیت لپاره راوځي، نو له ډېری ستونزو سره مخ کیږي، کلتوري ننګونې په وړاندې پیدا کیږي. بیا په تېره په ننګرهار کې چې ما کله فعالیت شروع کړ، تازه وسلوالو مخالفینو په ننګرهار کې چې داعشو هغوی کار شروع کړی و، طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلود، زما لپاره ډېر ستونزمنه وه چې په یوه ناامنه سیمه کې او یوه داسې سیمه چې هلته د پښتنو ځینې بد رواجونه ډېر کلک مروج دي، په داسې سیمه کې زما لپاره مبارزه او کار ډېر زیات سخت و. په رښتیا هم د ښځو لپاره په ننګرهار ختیځه سیمه کې، بیا د پښتنو په سیمه کې فعالیت و کار اسانه خبره نه ده چې یوه خور دی فعالیت ته راوځي، کار دي وکړي، هغه د رسنیو په مخه هم راسي، هغه د خویندو، نورو خویندو لاسنیوی هم وکړي، نورو خویندو غږ دیم شي. دا په رښتیا خو واقعت ډېر ستونزمنه وه، او زما دا د اته کلونو شاوخوا سفر چې په دې برخه کې مې درلوده، ډېرې زیاتې ترخې خاطرې پکې لرم، خو اوس خوشبختانه چې خوشحاله یم.
دا راته ووایي چې په ننګرهار غوندې یوه سیمه کې څومره ستا په څیر خلکو ته اوس د فعالیت زمینه برابره ده، یعنی څومره نجونې، ښځې او مېرمنې کولای شي چې په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي، او دوی په اصطلاح د خپل خلکو لاسنیوي وکي. دغه وضعیت بهتر شوی دی د پخوا په مقایسه باندې؟ آیا فکر کوئ چې لس کاله مخکې، پنځه کاله مخکې چې کوم شرایط و، اوسني شرایط له هغې سره توپیر لري، په ځانګړې توګه د ښځو د مدني، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې؟
په ټوله کې ذهنیت تغییر کړی ده. کورنۍ اوس اجازه ورکوي خویندو ته چې هغوی د لږ تر لږه د رسنیو په مخ نه راځي، د رسنیو تر شا په فعالیتونو کې برخه واخلي، کار وکړي، لکه درس ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د دې تر څنګ خپل غږ پورته کړي، محاکم او قضایا او ته لاسرسی ولري. په ټوله کې له پخوا نه ذهنیت ډېر ښه شوی ده. بیا په تېره د خویندو په برخه کې اوس ځینې پرمختګونه شوي دي چې اوس ورته ساحه پراخه ده. اوس په دې ننګرهار ولایت کې امنیت هم ښه شوی ده، امنیتي ستونزې هم دومره نشته. مشکلات خو یو کلتوري ننګونې دي شتون لري چې که چېرې یو خور وغواړي چې دغو کلتوري او رواجي زنجیرونه مات کړي، نو دا په اسانۍ سره کولی شي چې بیا مبارزه وکړي او کار وکړي.
دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې په زموږ او تاسو په ټولنه کې په کومو برخو کې کار ته اړتیا ده؟ دا ستاسو په څیر دي فعالانو په کومو برخو کې ډیر اړتیا احساسیږي چې دوی باید فعالیتونه او کار وکړي؟
په حکومت باندې سالم نیوکې په برخه کې چې سالم انتقادونه اوسي، حل لارې ولټول شي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې لومړی او اشد ضرورت ده چې فعالان، ټولنیز فعالان، مدني فعالان چې دي، سیاسي فعالان چې دي، دوی په حکومت کې هغه چارې چې غلطې روانې دي او هغه خلک چې فساد کوي، فساد ته زمینه برابره کړې ده. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ځوانان او په ټولنه کې ټولنې خلک باید د سالمې نیول کې یو دود رواج رامنځته شي چې د هغې د دې په برخه کې حل لارو باندې کار وکړي. د ښځینهو په برخه کې فکر کوم چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې باید فعالانې او فعالان دواړه، هغوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې فکر کوم چې ډېر زیات ضرورت ده. او د ښځو مشارکت په سیاسي، فرهنګي او ټولنیزه برخه کې دې ته شد ضرورت.
یو شمېر مدني ټولنې یا مدني فعالان له خپلو دغه فعالیتونو نه یا د شخصي ګټو په خاطر استفاده کوي یا د سیاسي افزارو په توګه استفاده کوي. په ځینو ولایتونو کې داسې هم لیدل شوي دي چې مدني فعالانو چې د مدني فعالیت له لارې پرمختګ کړی، په ځایي چارواکو باندې د خپلو غوښتنو د منلو لپاره فشار راوړی دی او نور. د دغو اندېښنو په اړه مقدس احمد زیب راته ځواب وایي.
درباري مدني فعالان چې موږ ورته درباري مدني فعالان ډېر زیات شوي دي. هر سیاسي چارواکی، حکومتي چارواکی یوه ټولنه جوړه کړې ده، په دې کې له ځانه یو څو مدني فعالان ټول کړي دي. هر کله چې دی خپلې کومې نامه مشروع غوښتنې په حکومت عملي کوي، حکومت یې غواړي، نو بیا دغه مدني فعالان چې د ځان لپاره کومه ټولنه ایجاد کړې ده، دغه مدني فعالان له لارې بیا تظاهرات او لاریونونه کېږي. او همدا دلیل ده چې زموږ په ټولنه کې هغه مدني فعالان چې په رښتینې ډول باندې کار کوي، مبارزه کوي، دغو خلکو یې مبارزه ته ترنګه کړې ده او باور یې په ټولو مدني فعالانو باندې راکم کړی ده. زما په نظر باندې دا یو دا هغه خلک دي چې یوازې د مرداباد زندآباد لپاره ټولنې جوړې کړي، نهادونه جوړ کړي، او دوی له سیاسي چارواکو، حکومتي چارواکو نه یا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره، یا د شخصي نورو اغراضو لپاره حمایت اعلانوي او بیا د ولس ګټو ته نه ګوري. څه کې چې د هغه خلکو چې دوی ترې ملاتړ اعلان کړی د هغې ګټه ګوري او مخته ځي. دا په رښتیا هم ستا او زه له ولس نه غوښتنه کوم، له خلکو نه څوک چې ما غږ وسوري چې په د مدني ټولنو په پېژندلو کې
زیاته مننه مقدس احمدزی. دا تاسو راته دا وایي چې ماشومان په ټولنه کې ډېر سي پذیر دي. تاسو د ماشومانو په برخه کې هم کار کوئ، په ځانګړې توګه سره چې د ماشومانو سره هغه زموږ د کورنۍ نه نیولې چلند ته ګوري، تر دې چې سخت کارونه کوي، شاقه کارونه کوي، نور ځایونو کې مزدورانی، په کورونو کې له فشار سره وهلو ټکولو سره مخي، داسې ډېرې برخې شته چې د ماشومانو په برخه کې موږ پکې کار ته اړتیا لرو. تاسو مخکې په دې اړه د فعالیت خبره وکړه، په ماشومانو په برخه کې د تاسو فعالیتونه په کوم اړخونو باندې راڅرخي؟
ډېر فوکس زمونږ د دې په تعلیم باندې ده. هغه ماشومان چې بې سرپرست دي، د کور سرپرست نه لري یا یتیمان دي، د دغو ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوو. دوی ته له تجارانو نه د دوی د کورنۍ کفالت ورکوو چې دوی سره میاشتو میاشت مرسته وکړي. په یوه اصطلاح دوی له یو لوري له سختو کارونو منع کېږي، له بل لوري درسونه وایي، له بل لوري د کورنۍ هغه کوم سرپرستي چې د هغه یو بل درېمګړی په خپل ځان باندې اخلي، چې په دې نتیجه کې هم مونږ ماشوم له سختو کارونو ژغورو، هم دوی خپل تعلیم کوي او هم د یوې کورنۍ سرپرستي د یو چا په غاړه کېږي. فعلا مونږ په دغه برخه کې کار کوو او په دې برخه کې مو سلګونه ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دوی درسونه وایي، تعلیم کوي، او هغه کورنۍ چې په خپلو ماشومانو سخت کارونه کوي، په ټوله کې مونږ د دغو ماشومانو کورنۍ سره خبرې کوو، ورسره غږیږو چې دا ماشومان باید سخت کارونه ونه کړي، دوی د درسونو وخت ته انده باید جوړ شي او دا په مور پلار باندې فرض دي. نو په دې برخه کې مونږ کار کوو د اوس لپاره، چې خوشبختانه ډېرې لاسته راوړنې هم پکې لرو چې ډېری ماشومانو ته هم پکې د زده کړو زمینه مساعده کړې ده.
دا راته ووایه چې تاسو دغه هڅې چې کوئ، منډې ترډې چې کوئ، اتمن مالی امکاناتو ته اړتیا ده، په ځانګړې توګه دا د خیر ښېګڼې په برخه کې خو پراخو امکاناتو ته اړتیا ده، تاسو په مالی برخه کې له کوم لارو نه دغه خپل مالی د خپلو هڅو دغه مالی تمویل برابروي؟ بس پنه ورکوونکي لري، موسسات در سره مرسته کوي، حکومتي ادارې در سره مرسته کوي؟
نو موږ سره تر اوسه پورې موسساتو یا حکومتي ادارو مرسته نه ده کړې. مونږ هغه د حق الوضویت پیسې دي چې میاشت په میاشت زموږ د ټولنې د غړو له لوري لس لس افغانۍ، څوک شل شل افغانۍ، د چا چې وس کېږي وظیفه ولري پنځوس پنځوس افغانۍ، میاشت په میاشت مونږ یو صندوق لرو، په دې کې راجمع کوو او مونږ بیا خپل ځینې ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه له دې نه کوو. او د خیریت بنسټ په برخه کې مونږ تجارانو ته د دغه ماشومانو او د دغه کورنیو د بېوزلۍ ویډیو جوړو، هغوی ته شیر کوو د خپل فیسبوک له لارې، د خپل فیسبوک صفحې له لارې شیر کوو، خپرو یې لږ دوی ته، دوی ګوري بیا هغه مونږ چې کوم اړیکې شمېره ورکړي په هغې مونږ سره تماس کوي، او دوی بیا له دغو اړوندو کورنیو سره مرسته کوي. لکه څنګه مې چې مخکې وویل چې ماشومانو ته مونږ د تجارانو کفالت ورکړی ده، د ماشومانو د کورنۍ او همدغه ډول مونږ ورته حق غوښتنه کوو د فیسبوک له لارې، د سوشل میډیا له لارې، یا د خواله رسنۍ له لارې مونږ ورته حق غوښتنه کوو. بیا مونږ سره تجارانو، مسافرین ورونه یا افغانستان کې په داخل کې له مونږ سره خویندې ورونه تماس نیسي، بیا د هغوی کومک مونږ د غواړو اند کسانو ته رسوو.
مننه. خو یو شی چې د رسنیو له نگاهه پرې انتقاد کیږي هغه دا دی چې دوی وایي د ځینو ډیرو بېوزلو خلکو تصویرونه خپرول د هغوی په اصطلاح هغه د محرمیت او د په اصطلاح د هغوی د هغه بشري یو درناوي د ساتلو ته په پام وخت نا وخت مناسب نه وي، ځکه چې هغوی په داسې وضعیت کې وي چې ښایي یو ماشوم په یو بد وضعیت کې وي، کلونه وروسته هغه ونه غواړي چې په هغه سې یو تصویر خپور شوی. دغه ستونزه تاسو ورسره څومره مخ کېږئ او څه یې څنګه یې ګڼئ؟
زه فکر کوم په دې برخه کې ټولې خیریه ټولنې، خیریه بنسټونه باید دې ته دې خبرې ته پام ولري، ځکه چې دا د یو چا د شخصي حریم مسله ده، دا د یو چا محرمیت ده، دې ته باید ډېره پاملرنه ولري. مونږ په ټوله کې د خپلو فعالیتونو په جریان کې، بیا په خصوصا په خیریه برخه کې، اول چې کورنۍ نه ویډیو کوو ترې اجازه اخلو، او د اجازې تر څنګ د دوی په مخونو باندې مونږ پردې راولو، مسلب نور کوو، د دې مخونه پټي په ویډیو کې بیا موږ هغه ویډیو له نورو سره شریکو. موږ د دې د اخلاص مخ یا د ښکار مخ ویډیو یا د بد وضعیت ویډیو نه شیر کوو، البته د دې په مخ باندې پرده اولو او هغه بیا له دوستانو سره شریکو. او زه په نورو بنسټونو باندې محکومه، په نورو ټولنو محکومه چې په همدغه ډول که دا ماشومان یي که خویندې یا ورونه یي، د دوی د ویډیو شیر کولو سره دې ته پاملرنه وکړي چې د دغو خلکو د دغو کورنیو مخونه باید پټ شي، ځکه هر انسان په یو حالت کې نه پاتې کېږي. کېدای شي 5 کاله به پس 10 کاله پس د دغو کورنیو اقتصاد ښه شي او دوی بیا هغه ډول چې هغه ویډیو یې په هغې شکل شریکه شوي ده کېدای شي دا ورته ډېر زور ورکړي او یا هم یو بل مشکل د دې بنسټ والا سره رامنځته شي. نو دې ته پاملرنه او توجه پکار ده او زه فکر کوم چې دا ډېرې واسي موضوع ده.
د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه راته ووایا، د دې نه څه غواړي له سیاست؟
سیاست د خدمت په نوم تعریفوم چې سیاست معنی ولس ته خدمت کول دي، ولس غږ تر چارواکو رسول دي، ولس ته په داسې شکل ځان نږدې کول دي چې د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي او د ټول عمر لپاره د هغو ولسونو د حق غوښتنې وسیله وګرځي ځان. په ټوله کې د سیاست زما راتګ په دې معنا و چې د خویندو څه ډول تصویر یا د افغانو مېرمنو تصویر چې په څه ډول په سیاست کې باید استازولي وسي، هغه ډول باندې د ښځو استازولي نه ده سوي او مشکلات صد په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه یا مشارکت په سیاست کې بيخي مفسدي بيخي ډېره زیاته کمه ده. د دې لپاره چې د ښځو خاص استازولي وکم یا په ټوله کې هغه خويندې وروزم چې هغه شوق لري سیاسي علوم لوستي دي یا غواړي سیاست ته راسي، د ښځو د ونډې په توګه په سیاسي برخه کې مې غوښتل نورې خویندې تشویق کړم، نورې خویندې لمانه هغه واخلي زما له تصویر نه په سیاست کې، هغوی هم راسي سیاست ته او د ښځو ونډه چې په هغه ډول ورته اړتیا ده او ضرورت ده په هغه ډول باندې تشریح شي.
ښه، اوس به دې ته راشو چې د تاسو په څېر لکه مخکې مو چې په ټولنه کې ستونزو ته بېلابېلو اړخونو ته اشاره وکړه، یعنی په افغانستان غوندې و ټولنه کې اسانه نه ده چې یو څوک لا تاسو غوندې دی یوې خزینه په توګه ام خپل زده کړې وکړي، ام خپل فعالیتونه وکړي او ام د دې جوګه شي چې نورو ته لاس ورکړي او له نورو سره مرسته وکړي، مدني سیاسي کلتوري فعالیتونه وکړي. په دې برخه کې د کورنۍ یو ملاتړ ډېر ضرور دی. خپل شخصا راته وایي چې د تاسو سره د چا ملاتړ وو چې وتوانی دی دومره پړاون نه راتیر شي؟
په لومړی کې خو چې کله زه د مکتب په دوره کې ما سي په لومړی کې فعالیت شروع کړ، هغه وخت زه مطالعه وم، ما شعر لیکل پیل کړل او له دې سره مې کورنۍ سرسخت مخالفه وه. خو ورو کله چې ما فرهنګي فعالیتونه شروع کړې او ټولنه مې جوړه کړله، ورونو به مې پلار ته ویل چې دوی باید مکتب هم ونه وایي او باید دغه فعالیتونه چې مخته روان کړي دا پرېږدي. خو یوازینی زموږ په کورنۍ کې مې پلار وو او یو وړکی ورور مې وو، هغه له موږ سره مخالف نه وو. هماغه وو چې پلار مې هغوی ته قناعت ورکړه، ما ورته قناعت ورکړه چې زه هم کولی شم د یو نارینه زوی په څېر یا د نارینه ورور په څېر باندې د ښځې په صفت باندې ویاړونه راوړم او خپل ځای ثابت کړم په ټولنه کې. لومړی کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، خو اوس الحمدلله باید ووایم چې کورنۍ مې را سره هیڅ مخالفت نه لري، کورنۍ مې را سره رضا ده، ورته مې قناعت ورکړه او خپل ټول هغه پرمختګونه چې تر اوسه پورې مې کړي دي او یا مې ټولنې ته کار کړی ده په هغې باندې ویاړي او رانه خوشحاله دي.
د نورو په برخه کې کورنیو ته زیاتره کورنۍ یو کیسړی د افغان کورنیو له لیدلوري نه موضوع ته وګوري، مثلا د کورنیو نارینه د خپلو خویندو لونو د خوندیتوب په اړه تشویش لري. د موږ د افغانستان په ټولنه کې ځینې خلک یوازې دا یو کلتوري او دغه پورې تړلې مسله بولي چې دوی ښځو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، په اصطلاح چې نارینه نه غواړي ښځې کار وکړي. خو ما ته داسې کورنۍ معلومې دي چې هغوی د غواړي چې لوڼې یې د کورنۍ نجونې یې مېرمنې یې کار وکړي، فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، خو د خوندیتوب په اړه یې اندېښنه لري، او دا اندېښنه د دې سبب کیږي چې په اصطلاح د هغوی ممانعت وکړي. په مجموعي توګه په دې برخه کې تاسو کورنیو ته څنګه داسې یوه منځلارې مشوره ورکولی شئ چې د دوی له خپلو لوڼو سره په دې برخه کې څنګه چلند وکړي، او د خپلو کورنیو له ښځمنو سره که هغوی غواړي فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، کار وکړي؟
په ټوله کې په رښتیا هم دا ستونزه ډېره ده، او له کلتوري ستونزو سره به موږ مبارزه وکړو، کورنیو ته به قناعت ورکړو، خو په رښتیا هم له امنیتي ستونزو سره سخته ده چې ته یوې کورنۍ ته په ډېر مشکله باندې قناعت ورکوې. دا په رښتیا هم مشکله خبره ده چې ته ورته شاوخوا چاودنې کېږي، امنیت خراب وي، وضعیت سروري په اصطلاح، او ته یوې کورنۍ ته وایې چې ته د خپله لور، خپله مور یا خپله خور دې پرېږده چې هغه ښوونځي ته لاړه شي درس وایي. خو په ټوله کې زما د مشورې په توګه چې موږ په دې برخه کې کار هم کړی ده او راته ثابته شوې هم ده، هغه په دې ډول ده چې موږ کورنۍ ته د قناعت تر څنګ دوی ته مورال ورکړی ده، همت هم ورکړی ده چې ګورئ صحیح ده امنیت خراب ده، خو که چېرته موږ ناامنۍ ته وګورو او په کور باندې کینو، خو په دې ډول سره به موږ د ښځو په برخه کې چې کومه اړتیا ده ټولنې ته، کومه اړتیا ده افغانستان ته، دا به یو ورځ پلس صفر سره ضرب شي، او موږ نه غواړو چې داسې یو حالت رامنځته شي چې په افغانستان کې د خویندو چې له نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، دا د ښځو دا برخه د فلج شي، یا د بې تعلیمه پاتې شي، یا د خپلو حقونو د دفاع په خاطر یا د مخنیوی وشي. زه موږ د کورنۍ ته مشوره دا وي چې د دې لپاره چې موږ نیمه افغانستان په پښو ودرو، په کار ده چې موږ تعلیم وکړو، په هر ډول شرایطو کې مبارزه وکړو، کار وکړو، همت له لاسه ورنکړو، او خپلې خویندې، لوڼې او مېرمنې چې ده هغوی د زده کړو ته اجازه ورکړو او تعلیم ته پرېږدو.
ازاره وضعیت د ښځو په وړاندې یوه همیشنۍ ستونزه ده، هغه که دوی په اصطلاح عادي مېرمنې وي چې بهر له کور نه په سودا پسې وځي، هغه که په دفترونو کې کار کوي، هغه که په ادارو کې کار کوي، د دې ستونزې په اړه وخت په وخت په افغانستان کې بحث کېږي، رپورټونه خپرېږي او خبرې کېږي. تاسو څومره دا ستونزه در کړې ده، او د تاسو فکر باندې د یوې مدني فعالې او د یوې داسې فعالې په توګه چې په ننګرهار کې د ښځو د فعالیتونو لپاره کار کوي او په ټولنه کې د ښځو د ونډې د پراختیا لپاره کار کوي، دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
زما په نظر باندې دا ستونزه ډېره ده. موږ چې مکتب وویلې، پانتون مو وویلې، نو ډېری له دې ستونزو سره مخ شو، او دا اوس هم د خپلو فعالیتونو په لړ کې له داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغه په رښتیا هم خویندو ته مشکلات جوړوي، د خویندو د ازار وضعیت سبب ګرځي. زما په نظر باندې د حکومت ونډه په دې کې سل په سلو کې ډېر مهم رول لري چې د دې لپاره جدي یو کمیسیون جوړ کړي چې هغوی جدي په دې برخه کې فعالیت وکړي. یعنې هغه ورونه چې یو باوري مرکز باید رامنځته شي چې هغې ته خویندې په اسانۍ سره خپل مشکلات وایي، د خویندو له لورې باید داسې یو کمیسیون جوړ شي، یو مشترکه یا یو مشترکه اداره جوړه شي، یا همدغه د ښځو چارو وزارت چې کار کوي، د ښځو چارو ریاستونه چې په ولایتو کې کار کوي، همدوی باید په دې برخه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړي چې خویندې په ښځو زړه باندې دوی ته خپل ستونزې، مشکلات ورسره شریک کړي، او هغه څوک چې د خویندو د ازار وضعیت سبب کېږي دا محکمه شي او دا راکش شي محکمې ته. زه فکر کوم چې قانون چې کله جوړیږي او قانون چې په خلکو باندې عملي نشي، په دې برخه کې زه فکر کوم دا مشکلات لا هم ډېریږي. او زما په نظر باندې زما مشوره دا ده د یوې فعالې په توګه چې له دې ستونزو سره مخ شوې یم، حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، خویندو ته باید یو داسې مرکز رامنځته شي چې د باور وړ وي، هغوی خپلې ستونزې، مشکلات شریکي، او په جدي ډول باندې دغه قضایا تعقیب شي او دغه خلکو ته سزا ورکړي.
خپل راتلونکي لپاره څه پلان لري د کاري برخې کې چې دغه مدني فعالیتونه، سیاسي فعالیتونه یو وخت کوم ځای ته رسوي څه څه هیله ورته لري؟
زما پلان دا ده سره لیزوس خپل شخصي وظیفه ملرم پسند کې فعالیتونه هم کوم که زه هر څومره لوړ پوسټ ته ځم که چیرته زه حکومت کې په کوم پوزیشن باندې یا بست باندې راسم نو یې ما متمرکزه نقطه بدای لودي وظیفې تر څنګ چې زه خپل فعالیتونه نه پرېږدم زه به نورم خویندې تشویقوم چې دې میدان ته راسي دې ډګر ته راسي مبارزه وکړي کار وکړي او د نورو خویندو غږ چې هغوی په کورونو کې د لاسرسی نه لري یا د مرسالاري ټولنې له وجې په کور ناستې دي د دوی غږ وګرځي.
وخت پاتې دی په وروستیو کې که تاسو څه خبره لرئ څه ویل لرئ د وروستي ځل لپاره مایکروفون در کوم او مننه درنه کوم. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه انسب له تاسې د ازادي راډیو له ټولو اورېدونکو چې خپرونه یې تر دې دمه موږ سره اورېدلې ده. زه په ټولو ځوانانو باندې په ټولو ورونو باندې خصوصا په پلرونو باندې غږ کوم چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته پرېږدي خپلې خویندو ته اجازه ورکوي چې هغوی درس ووایي. زموږ په پښتنو کې دا ډېر بد رواج ده چې خپله خور به تعلیم ته نه پرېږدي خو وایي به چې زه تعلیم یافته ښځه غواړم. زه په دوی باندې غږ کوم چې د دې لپاره چې خویندې ستاسې د میندو ستاسې د لوڼو خدمتو کې اجازه ورکوي چې همدغه خویندې افتخار د دې وګرځي چې یو ورځ د یوې بلې ښځې ته په کار راسي او د خدمت جوګه وګرځي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.